द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ترنو اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ دی ودا نن د دوشنبه ورځ د 2018 میلادي کال د جولای د میاشتې 18 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ، په افغانستان کې د ماخام 15 نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي. د خبرونې ته مو زه مجاهد جواد او زما همکار
عدنان رشید
هرکلی کوو. لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
نن د پیښور، خیبر پختونخوا، پیښور او بلوچستان کې چمن کې په دوه ځان وژن کې حملو کې د پاکستان د فوج د یو میجر په ګډون د ملیشا نږدې څلور کسان وژل شوي. تحریک طالبان د پیښور د حملې پړه منلي. د پیښور د پولیسو یو مشر وایي
جو اٹیکر ہے وہ سویسائیڈر ہے، 125 موٹر سائیکل پہ اس نے ہٹ کیا ہے ہماری فورسز کی گاڑی کو.
نن د پاکستان سپریم کورټ د بډو د تورونو سره مخ وزیر اعظم نواز شریف قضیه بیا پیل کړه. واکمن مسلم لیگ نون ګوند د پلټونکو پر راپورټ نیوکه کړې او د مخالف تحریک انصاف یو مشر عدالت ته د وزیر اعظم د وړاندې کېدو غوښتنه کړې ده.
آرٹیکل 65 اور 63 کے تحت نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا جائے. نواز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ نیب کو بھیج.
ملګری ملتونه وایي د روان کال لومړۍ شپږ میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 1400 ملکی خلک په جګړو کې وژل شوي دي. ملګری ملتونه وایي دا شمیره د تیر کال د اولنی شپږ میاشتو د مرګ جوړې نه 2% زیاته ده.
او وسام د خبرونو تفصیل.
د خیبر پختونخوا سر خار پیښور کې د ملیشي ځواک یو ګاډي باندې ځانمرګي برید د ملیشي افسر او د هغه ډرایور په ګډون درې سرتیري وژل شوي دي. او د افغانستان سره په پوله پرته د بلوچستان چمن ضلع کې هم یو چاودنه کې یو عسکر وژل شوی دی. چارواکو په سمدستي ډول د پیښور د پیښې کې د ملیشي افسر میجر جمال او د هغه ډرایور د وژنې پخلی کړی وو، او وروسته یې بل جو بل سرتیري ژوند د لاسه ورکړی دی او د وژلو شوو شمیره درېو ته رسېدلې ده. پیښور کې د ملیشي ځواک په کاروان د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې ده. د پیښور د کنټونمنټ پولیس اف اس پی عمران ملک وایي د ملیشي په کاروان برید د حیات آباد باغ ناران سره نږدې چوک باندې شوې ده. پیښور کې د ملیشي په ځواک ځانمرګي بریدونو چمن کې د چاودنې په داسې محل کې شوي دي چې د اتوار په ورځ د پاکستان فوج د افغانستان سره په پوله پرته قبایلي سیمه خیبر ایجنسی په شوال او راجګال علاقه کې خیبر څلور په نوم باندې د پوځي عملیاتو پیل کولو اعلان کړی دی. دغې عملیاتو په اړه باندې نور تفصیل راکوي زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ.
د څېړونکو په وینا د خیبر ایجنسی په راجګل او شمالي او جنوبي وزیرستان په شوال سیمو کې د پاکستان فوج د ترګرو زده عملیاتو اعلان په داسې وخت کړی چې ټاکل سوی د امریکا حکومت به ډیر زر د پاکستان او افغانستان لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړي. د دوی په وینا نوې ستراتیژي کې له پاکستان سره اقتصادي او پوځي مرستې، د ترګرۍ ضد مبارزې او افغانستان کې د سولې او ثبات سره تړل کیږي. امریکا او غربي نړۍ ټینګار کوي چې د حقانی ترګری ډلې د سروهنې لپاره دی اسلام آباد کوچلي ګامونه واخلي. که څه هم د پاکستان پوځ تر دې وړاندې اعلان کړی و چې یادې سیمې له ترګرو څخه پاکې کړل سوي دي او بې کوره کسان بیرته خپلو سیمو ته ستنېدای سي، خو د پاکستانی پوج ویاند پرون په خپل خبری کانفرنس کې په سیمه کې د داعش وسلوالي ډلې د شتون پخلی کړی و، خو تر دې وړاندې پاکستانی چارواکو په هیواد کې د داعش د شتون په کلکه ردونه کوله. د پوج ویاند د عملیاتو پای ته رسولو نیټه هم نه ده اعلان کړې.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د پاکستان سپریم کورټ یو ځل بیا د پاناما کیس اوریدنه نن سهار په اسلام آباد کې پیل کړه. د مسلم لیگ نون حکمران ګوند وکیلانو د خزانی وزیر اسحاق ډار د تحقیقاتو مشترکې ډلې جی آی ټی په هغه رپورټ خپل اعتراضونه جمع کړي چې د جولای په 10 نیټه په سپریم کورټ کې وړاندې شوي وو. سپریم کورټ د دلایلو تر اوریدو وروسته د کیس اوریدنه سبا ته ځنډولې ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یا یوناما ادارې په خپل یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی ویلي، د روان میلادي کال په تیرو شپږو میاشتو کې د نامنیو په بیلابیلو پیښو کې 1402 تنه بېګناه ولسي خلک وژل شوي او 3501 نور ژوبل شوي دي. یوناما یا ملګرو ملتونو د افغانستان په نام نه و کې د ولسی خلکو د تلفاتو پر زیاتوالي ژور اندېښنه ښودلی او یو وار بیا یې د جګړې په ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې د ملکي افغانانو د ژوند خوندیتوب ته دې ځانګړې پاملرنه وکړي. په یو بل خبر کې راغلی دی چې د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې سیمه ییزو چارواکو ویلي د ناوی ولسوالۍ له طالبانو بیرته ونیوله. چارواکو ویلي د ناوی ولسوالۍ د نیولو لپاره د بهرنیو ځواکونو په هوایي ملاتړ افغان ځواکونو درې ورځې وړاندې عملیات پیل کړي وو او نن سهار د دې ولسوالۍ مرکز ته افغان پوځیان رسیدلي دي. پام وکړئ په دې اړه بشپړ حال ته حقمل روان درکوي.
نه میاشتې وړاندې د هلمند ناوی ولسوالۍ له افغان حکومت څخه وسلوالو طالبانو تر خپل کنټرول لاندې راوستې وه، خو نن سهار یو ځل بیا افغان پوځیانو له طالبانو دغه ولسوالۍ ونیوله. د هلمند ولی ویانو مرزواک له ډیوې سره په خبرو کې وویل د ناوی ولسوالۍ د نیولو لپاره د بهرنیو ځواکونو په هوایي ملاتړ افغان ځواکونو درې ورځې وړاندې عملیات پیل کړي وو او نن سهار د دې ولسوالۍ مرکز ته افغان پوځیان رسیدلي دي.
شمال او جنوب له طریقه څخه نن قوتونه سره وصل شول او د ولسوالۍ مکرتنۍ ته داخل شوي دي.
ویانو مرزواک زیاته کړه د ولسوالۍ د نیولو لپاره د عملیاتو له شروع څخه تر دې دمه یوولس تنه افغان امنیتي سرتیري او همدارز له څلوېښتو زیات وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د افغان حکومت لخوا د ناوی ولسوالۍ د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د هیواد جنوبي هلمند ولایت چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، د دې ولایت له دیارلسو ولسوالیو څخه پنځه ولسوالۍ نوزاد، مسکله، بغران، دیشو او خنیشین ولسوالۍ په بشپړه توګه اوس هم د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
او د پاکستان پوز مطبوعاتی اداره آی ایس پی آر خپل یو بیان کې ویلي د هفتې په شپه بلوچستان جوب سیمه کې سلور ترهګر د ملیشیا سره په انخته کې وجلی دي. د بیان مطابق ترهګرو په قمردین کاریز سیمه کې پوځي پوستې باندې په راکټو حمله کړې وه، خو ملیشیا دغه حمله ناکامه کړې او سلور ترهګري ولا ورجلی دي.
او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. اروپایي ټولنې او برطانیې له یو بل څخه د جلاوالي پر مسلې لومړی دور جدي خبرې پیل کړي او دواړه خواوې وایي چې اوس وخت دی چې باید په چټکۍ سره پر مخ ولاړ شي. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې په مرکز کې ژورنالستانو ته وویل اوس دا ډیره مهمه ده چې په دې خبرو کې موږ په غوره توګه پرمختګ وکړو. د اروپایي ټولنې مشر مذاکره کوونکی مایکل برنر وایي اوس به موږ د مسلې په جرړې باندې خبرې وکړو او موږ به د یو بل نظر سره پر تلکړو ترڅو غوره پرمختګ رامنځته شي.
نن د ګل پورس جنوبی کوریا په شمالي کوریا باندې غږ کړی دی چې د یاد هیوادونو په پوله د تاوتریخوالي راکمولو لپاره پوځي خبرې اترې شروع کړي. جنوبی کوریا دفاع وزارت ویلي دوی غواړي چې د جمعې په ورځ په پوله کلی پانمون جن کې یو بل سره لیده کته وکړي، خو تر اوسه د شمالي کوریا لخوا په دې اړه څه غبرګون نه دی ښکاره کړی.
د اردن یوې پوځي محکمې خپل یو سرتیری له دې عمله محاکمه کړ چې تیر کال یې درې امریکایي پوځي روزونکي په ډزو وژلي وه. محکمې مارک ال تویاها ته د سخت کار سره سره د عمر قید سزا واوروله. نیول شوی کس خپل جرم نه دی منلی، خو د هغه وکیل وویل چې د محکمې پریکړې ته درناوی لري، خو په دې اړه به د اپیل غوښتنه وکړي. په امریکایي پوځي روزونکو باندې یاد برید په نومبر میاشت کې د اردن د یوې پوځي مرکز په دروازه کې ترسره شوی و.
د ایران یو عدالت امریکایي چینایي ته د لاس وهنې په تور د لس کالو قید سزا اورولې ده. دا خبره د ایران عدالتي محکمه یو بیان کړي. د امریکا سټیټ ډپارټمنټ په دې اړه سخت غبرګون ښکاره کړی. دیش کلن زیو وینګ چې د چین او امریکا شهریت لري یو کال مخکې په قید کې نیولی شوی و. د امریکا سټیټ ډپارټمنټ خپل یو بیان کې وایي د ایران حکومت د ملي امنیت په بهانه د امریکا او د نور بهرنیو هیوادونو وګړي قید کوي او په ایران یې ټینګار کړی دی چې بې ګناه قید امریکایان دي زر تر زره آزاد کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په امریکایي رسنیو باندې تور پورې کړ چې له روسي وکیل سره د زوی د لیده کاتو پر مسالې باندې په خپلو راپورونو سره له ډیموکراسۍ ناوړه ګټه اخلي. ټرمپ یو ټویټ کې ویلي دی چې هیلری کلینټن د درې دېرش زره برېښنالیکونو پر مسالې نه پوښتل کېږي، خو زما زوی ډان باندې جعلي رسنۍ راپورونه ورکوي. ټرمپ یو بل ټویټ کې ویلي دی چې دا جعلي رسنۍ په خپلو راپورونو کې د سرچینو نوم نه ذکر کوي او له دروغو ډکې دي چې دا زموږ د هیواد ډیموکراسۍ ته ضرر رسوي.
په پولینډ کې عدالتي اصلاحات پر ضد په زرګونو خلکو وارسا او نورو ښارونو کې احتجاجي لړۍ پیل کړي او دغه اصلاحات یې د آزاد عدلیه پر ضد ګڼلي. د عدالت اصلاحات په اړه دغه قانون تیره اونۍ منظور کړی شوی و چې د پارلمان غړو ته یې د ججانو ټاکلو اختیارات ورکړي دي. احتجاج کوونکي د اروپا او د پولینډ بیرغونه پورته کړي وو او نارې وهلې چې موږ په هیواد کې د جمهوریت دفاع کوو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدمن اوریدونکو تاسو ډیوا ریډیو ته غوږی او څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې په خیبر پښتونخوا سرخار پیښور کې د ملیشي ځواک باندې یو ځان وژن کې برید درسته د ملیشي افسر او د هغه ډرایور سره په شمول درې کسان وژل شوی دي. دغه پیښې پاکله باندې نور تفصیل راکوي زمونږ خبریار حمید الله.
د پیښور د پولیسو ایس ایس پی آپریشن سجاد خان د چودنې په ځای کې خبریالانو ته وویل چودنه ځان وژن کې وه او یو کس چې په موټر سایکل سور وو د ایپسی د کانوای په اولنی سر کې د ګاډي سره ټکر وخلو. په چودنه کې د ایپسی دوه عسکر چې پکې یو میجر همو د زورورې چودنې پستا په وجل شول. وروسته بیا یو بل جوبل عسکر په روغتون کې سا ورکړه.
یہ ہمارے فورسز کی گاڑیاں پہ حیات آباد میں باغ نران چوک پہ ہٹ ہوئی ہے. جو اٹیکر ہے وہ سویسائڈر ہے. 125 موٹر سائیکل پہ اس نے ہٹ کیا ہے ہماری فورسز کی گاڑی کو, جس میں ہمارا ایک آفیسر اور ایک ان کا گن مین فرنٹیئر کور کے وہ اس میں شہید ہو چکے ہیں اور تین جوان جو ہیں وہ زخمی ہیں.
دغرنگ ددی مڑو ترسنگ په دې چودنه کې لس کسان جوبل شوي هم دي چې پکې زیاتره د ایف سی عمله وه. درې زنانا چې په دغه وخت د حیات آباد د باغ نران چوک نه په خپل ګاډي کې تیرېدلې هم د چودنې په میس کې راغلې او دوی هم روغتون ته په جوبل حالت کې وړل شوي دي. ایس ایس پی سجاد خان وویل چې په موټر سایکل سور کس د ځان نه د بارودی موادو جیکټ تاو کړی وو او دغه رنګ په موټر سایکل کې هم تر شپږو کیلو پورې بارودی مواد وو. سجاد خان وویل د میجر په مشرۍ کې د کانوای سهر د کلا بلا حصار نه راوتلې وه او په حیات آباد کې د ایف سی هیډ کوارټر په لور روانه وه چې د چودنې سره مخامخ شوه. د پیښې پړه د کردم ګرځول شوي تنظیم تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی مطبوعاتو سره په خپلو خبرو کې منلې ده. دا پیښه په داسې وخت کې رامنځته شوه چې ورځ وړاندې د پاکستان فوج د پاکستان او افغانستان د سرحدي پولې ته نږدې د تیرا په اجګال سیمه کې د خیبر پور په نوم نوي فوجي عملیات پیل کړي دي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو ټلویزیون, پیښور.
قدم اوریدونکو تاسو د حمید الله رپورٹ واوریدلو چې په پیښور کې یو ځان وژن کې برید له عمله یو میجر او دوه کسان نور وژل شوي دي. دغه برید په پیښور کې او په چمن کې په داسې محل راغلی دی چې د پاکستان فوج دغه اعلان کړی دی چې په خیبر ایجنسی په شوال او راجګال علاقو کې به د خیبر فور په نوم باندې د فوجي عملیات پیل کوي. دغه اقلا باندې نور تفصیل اخلو د خپل خبریال ابراهیم شینواري نه, کوم چې زموږ سره په ټلیفون باندې موجود ده. ابراهیم, السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی.
زمونږه غږ غوري.
بالکل استاد غوږ راځي.
ها ابراهیم, دا راته وایي چې دغه کم عملیات چې شروع شوی دي دغه اقلباني زمونږه اوریدونکو ته وایي چې دا شوال او راجګال سیمه په کم ځای کې ده او دغه تکي د عملیات ولې وس شروع شول؟
راجګال چې د اغل خبر ایجنسی د پیرا علاقې کې ده, کوکې خېلو علاقې ده, او شوال چې ده هغه په جنوب شمالی وزیرستان کې ده. دلته پر راجګل کې د ډېر وخت رئیس فوجي عملیات دوام لري. خیبر ٹو آپریشن چې کله شروع شو نو هم باړې ترڅنګ او خیبر ایجنسی تیرا علاقې ترڅنګ به په راجګل کې هم هوایي بریدونه کولای شو. بیا په 2011 کال کې د دغه ځای نه چې څومره هم کورنۍ وې د کوکې خېلو قریبا لس 2000 کورنۍ هغه هم دلته نه وایستل شوې. خو کله چې په 2010 کال په اخره کې او دلته کامیاب عملیاتو نه پس اعلان وکړ چې دلته په نورو علاقو کې د تیرا او د باړې په نورو علاقو کې عملیات په عملي توګه باندې وتړل شو. خو هغوی ورسره دا په څنګ کې اعلان کړی و چې راجګل چونکې هغوی دپاره یو مشکل علاقه ده, دلته به هغوی وخت په وخت باندې د معلوماتو په ترلاسه کېدو دلته د ترهګرو د پټي ځایونه یا مرکزونو په اړه باندې به هوایي بریدونه کوي. نو دغه عملیات د تیرو څو کالونو راهیسې روان دي، اوس چونکې چې په نورو علاقو کې کاغذ خیبر برخې دي، کا اورګزی دي، کا وزیرستان کې دي، هلته نسبتا آرامي راغلې ده، کډوال واپس راغلي، نو ټوله توجه اوس راجګل ته شوې ده. راجګل لکه څنګه تاسو مویل دا تیرا هغه برخه ده کوم چې افغانستان سره ګډه پوله لري، دغې نه پوله نه پورې غاړه د ننګرهار تور ور علاقه ده، او دلته کې کوکې شیل کام آباد دا غریز علاقه ده، او دلته ډېر زیات ځنګلې هم دي، ډېر ګڼ بوټي هم دي، او دا د وسلوالو لپاره د پټې ډېر یو خاص دی. نو په 2010 کال کې دلته د باډې سره تعلق لرونکي غیر قانوني وسلوالو تنظیم لښکر اسلام دلته اول قبضه وکړې، بیا وروسته طالبان هم دلته راغله، او دغه علاقه د 2010 کال پورې د دوی مؤثر کنټرول لاندې وه. په 2010 کال کې په مارچ میاشت کې چې کله عملیات پیل شو، نو دغه دواړه ډلې د دغه ځای نه وایستل شوې، او اوس هم که څه هم پاکستان پوځ دا دعوه کړی چې دغه عملیات یا د پولي پورې غاړه د داعش ډلې د موجودګۍ او سره نورو ډلو په وجه شروع کړي، خو نن میډیا سره په رابطه کې لښکر اسلام یو بیان خپره کړي چې دغه علاقه کې هغوی نه بغیر بل کویس کومه ډله نشته، او دا علاقه د اول نه تر اخره پورې دوی په کنټرول کې ده. دوی وایي چې د کڅنګ چې مخکې په نورو پوځي عملیاتو کې د پوځ په ضد هغوی وسلواله مقاومت کړی وو، په دغې عملیاتو کې به هم دوی مقاومت کوي.
ډیر مننه ابراهیم شینواری چې تاسو راغلی زموږ اوریدونکو ته تفصیل ورکو.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، د امریکا د بروکلین انسټیټیوټ لخوا په یو خبر شوی راپور کې د افغانستان او پاکستان په اړه خبرې شوې دي، څرګندونې شوې دي. په راپور کې غوښتل شوې دي چې په پاکستان باندې د فشار راوړل شي تر څو د طالبانو او همدارنګه د حقانی له شبکې له ملاتړ څخه لاس واخلي. د همدې راپور د لا جزئیاتو لپاره زموږ همکار پیر زبیر شاه د محل موږ سره د ټلیفون پر کرخه ملګری دی. پیر صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی، او د دې راپور جزئیات کوردونکو سره شریک کړئ.
په خیر، دا ریپورت څنګه تاسو ویل د بروکینګ انسټیټیوټ یو سړنی اداره د واشنگتن شي دوی دا ریپورت پیش کړی دا په دغه شي دوی 15 کسان دي چې کوم په افغانستان او پاکستان باندې کار کوي، اوی انټرویوګانې دي. خو بهرحال چې دوی کومې مین خبرې کومې بنیادی خبرې کړې دي، هغه چې دوی دا وایي چې کوم امریکې اول کردار و په افغانستان سره، هغه دا و چې هغه علاقې چې کوم دې شی حکومت نشته یا حکومت رسائی ډېره لږ ده، هغه علاقې دې بي محفوظ کی چې هغه نه ترهګرې مسله ختم شي. خو اوس دوی وایي چې کوم نن سبا امریکې کوشش دادا چې افغانستان چې کوم طالبان دي هغه کمزوري کی، او افغانستان د حکومت مستو کی. مقصد دادا چې دا 15 کال وشه د امریکې تګلار چې کوم افغانستان پر ادا هغه اوس بالکل بدل شوی ده. دومره دوی دا خبره کوي چې کوم طالبان دي په افغانستان سره دا د 2000 اول نواخله تر اوسه پورې دا نن سبا په ډېر مضبوط پوزیشن سي دي. او هغه وجوهات دا دي چې یو خو دوی چې کوم پاکستان شه دوی ته ظالم موجوده دي، بل په افغانستان حکومت سي حکومت کمزور اې دا، او اخ شه دوی چې کوم بنیادی ضرورت دي د خلکو هغه نه سي پوره کولای، نه هغه په دې طالبان راځي او هغه خلا پوره کی. دغه نه علاوه یو بل مهم پوینت دی دا کړای دی چې پاکستان چې امریکای ته پکار دا چې دوی دې په پاکستان باندې فشار نور ها زیات کی تر دغه حد پورا چې دوی د طالبان او د حقانی شبکې نه خپل لاس واخلي. او یو بل خبره دوی دا وایي چې پاکستان چې افغانستان شي امریکای ته پکار دا چې دوی کوم بدونوانی دا او چې کوم قبایلی او علاقائی چې کوم یو بل سره نه غیر نه انصافی دا غد ختم کړی ختم کړی شي هغه سره د حکومت د هغه مسله د افیمو او د نور منشیات والا هغه پر هغه باندې د هغ فوکس وکړي. او یو بل خبره چې دوی کړی دا وی دا د چې پکار دا چې ایساف او ناتو نه علاوه دوی د حکومت عرب ملکونه دی هغه سره د رابطه وکړي، چین او هند ته زیات رول ورکړي په افغانستان سره چې کوم دوی په وجه به چې کوم بوج دا هغوی به دوی ټول امریکا سره شریک کړي. او دا یو دوی ما څرنګه وویل چې دا یو سړنی اداره ده، دوی دا ریکمنډیشن ورکړي دي او دا تجویزونه ورکړي په داسې ټایم چې دلته صدر ټرمپ انتظامیه لګیا ده د افغانستان او پاکستان پر خپل نوی تګلاره پیش کوي. نو په دغه شی دوی چې کوم بریکنګ اواز دا غا ډیر مهم ده او اندازه دا ده چې دا ټول خلک او دا چې څوک ناست دي دا تګلاره جوړی دوی بده ریپورت ته وګنسي.
پیر صاحب، تاسو وړاندې په خبرونه کې واورېدل او خبره ست چې د پاکستان پوز د قبایلی سیمې خیبر پر راجګل کې د خیبر څلور یا خیبر فور په نامه نوی پوځي عملیات پیل کړی دي د ترهګرو پر وړاندې. آیا فکر کوي چې دا به هم په پا پاکستان باندې د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا د فشار په پایله کې رامنځته شوی وي او که څنګه؟
بالکل، دا ما خپل اندازه دا ده چې دا پاکستان باندې فشار ډیر ده، لکه څنګه وو چې دا رپورټونه دی نه علاوه داسې مطبوعات وایي چې د خبره دا چې کوم تګلار جوړیږي دا تاسو افغانستان پر نه ده بلکې د پاکستان پر هدا او مطبوعاتو دا هویل چې کېدای شي چې دا سه امکانات ډیر دي چې پاکستان باندې فشار واچوي. او ابل اول چې کوم په بل وړاندې وړاندې سوای د پاغه شه دا ویلې دي او په کانګرس چې کوم بل د پاغه شه دا ویلې دي چې پاکستان ته کوم امداد دغه د مشروط کړی شي د افغان طالبانو حکانی شبکې په خلاف اکشن سره چې کله پورې دوی داسې هی کاروایی هغوی په خلاف نه وکړي پکار ده چې پاکستان باندې د حکوم امداد ده هغه دې مشروط کړي. نو دا یو پاکستان کوشش ده چې نړۍ ته وښایي چې موږ واقعي اپریشن یې کوو، حالانکه چې موږ وګورو په خیبر ایجنسی چې دا اول اپریشن نه ده، دا څلورم پنځم اپریشن ده او په دغه باوجود هلته ګروپونه اوس هسته نه یو کمانډر مړ ده نه داسې کسان مړ دي. دا کسان نو ما په خیال دا یو پاکستان یو بیا کوشش ده چې خلکو ته دا ښکاره کړي چې موږ واقعي د ترهګرو خلاف جنگ شي لګیا یو او قربانیان ورکو. او ما نه دا خیال چې اوس په دې ټیم خلک به دا خبره وار وي یا به پاکستان کوم موقف ته هغه به مرسته وکړي.
ډیره زیاته مننه پیر زبیر شاه صاحب کور مودن.
ډیره مننه.
ما خوب لیدله نتیجه ویډیو در وخیږي د پښتو ور نه ډیر خلک من کر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوس خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا پښتنو ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا یا په پتا کې ځړې یا په کینسر وخیږي او د پښتو ویل نه ډیر خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوس خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
رنو اردوونکو اوس هم د افغانستان پر لور د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یا یوناما ادارې په خپل یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی ویلي د روان میلادي کال په تیرو شپږو میاشتو کې د نامنیو په بیلابیلو پیښو کې 1,602 تنه بېګنا ولسی خلک وژل شوي او 3,501 نور ژوبل شوي دي. پام وکړئ په دې اړه بشپړ راپور ته چې له کابل څخه حقمل روان چمتو کړی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرسته کوونکی یونما ادارې په خپل یو تازه رپورټ کې چې نن خپور شوی ویلي د روان میلادي کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د جولای میاشتې تر پایه په ټولنیزه توګه 5233 تنه ولسي خلک د ځنمرګو بریدونو 14 او نورو بیلابیلو امنیتي پیښو قرباني شوي دي. د یونما ادارې د معلوماتو پر بنسټ په تیرو شپږو میاشتو کې 1662 تنه عام خلک په افغانستان کې وژل شوي او 3501 تنه نور ټپیان شوي دي. ملګرو ملتونو په خپل تازه رپورټ کې ویلي تیر میلادي کال د شپږو میاشتو په پرتله روان کال په همدومره موده کې د ولسي خلکو د تلفاتو په کچه کې 2% زیاتوالی راغلی. د یونما په رپورټ کې راغلی د ملکي تلفاتو 8% مسول چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین دي، یوازې د 43% مرګ ژوبلي عاملین طالبان او 15% اسلامي دولت یا داعش ګڼل شوی دی. نړیوالې ادارې د ولسي خلکو د تلفاتو پر زیاتوالی ژور اندېښنه ښودلې او یو وار بیا یې د جګړې په ښکېلو اړخونو غږ کړی چې د ملکي افغانانو د ژوند خوندیتوب ته د ځانګړې پاملرنه وکړي. همداراز په کابل کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقي له ډیوې سره په خبرو کې د نامنیو په پیښو کې د ولسي خلکو هدف ګرځول ستر نه بخونکی بشري جنایت په توګه یاد کړ.
ملکی تلفات او زیاتېدل په افغانستان کې زموږ د اندېښنې وړ ده او متاسفانه چې ملکي تلفات ورځ په ورځ په افغانستان کې زیاتېږي او دا یو تریخ واقعیت ده زموږ په ټولنه کې چې شتون لري. او زموږ غوښتنه او پیشنهاد همدا ده چې ټول هغه کسان چې عملاً د افغانستان په نښتو کې چې چیر دي هغه زموږ وسلوال ځوت نه دي، هغه نور وسلوال مخالفین چې دي چې دوی بشردوستانه قوانین په هر اړخیز توګه درناوی وکړي.
په هیواد کې د بشري حقونو د سازمان مشر لالګل لال په افغانستان کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې د کچې د راکمېدو د هدف د حل لارې څخه یادونه وکړه. نوموړي وویل که ملګري ملتونه د جګړې په ښکېلو اړخونو باندې اړین فشار راوړي، د ملکي خلکو د تلفاتو په شمېر کې کموالی رامنځته کېدل شونی دي.
ملګري ملتونه یوازې په دې باندې چې راپورټ نشن کړي په دې باندې بحثونه ونه کړي او جنګ خواوې چې دي هغه مشخصې او معلومې دي چې هغه دولت او طالبان دي یو په قطر کې ادرس لري او بل هم د دوی پاکستان دی او هغه څوک چې په حمایه کوي او ایران په تن کې ایران دی. ملګري ملتونه کولی شي چې دغه ملکونو او مستقیما د طالبانو د قطر د اختار او یا د دوی نور هغه ملګري چې دي او د هغې په وړاندې باندې اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو مرسته کوونکي ادارې په داسې حال کې د جګړو او نامنیو پر مهال د بېګناه افغانانو په مرګ ژوبلې د زیاتوالي رپورټ خپر کړی چې د جګړې ټولې خواوې د بشر له حقونو څخه د ملاتړې دعوې کوي، خو سره له دې بیا هم د هر کال په تیریدو سره د هغوی د تلفاتو په شمېر کې زیاتوالی راځي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
قدم د اوریدن کو تاسو ډی ورډیو ته وکي زمونږه نیم ساعته یو ساعته خبری خبرونه دوام لري. تاسو کولی شئ زمونږه خبرونه چې د ویب پاڼه په لار باندې هم اوري. زمونږ د ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. تاسو کولی شئ زمونږه فیسبوک پاڼه ته هم راشئ، ولته کې هم زمونږه یو شمیر رپورټونه کم چې په دې غړی کې شامل دي او نور رپورټونه چې کم چې مخکې نشر شوي دي هغه تاسو اوریدلی شئ. د هغې لپاره زمونږ د فیسبوک پته ده voadiva. دین علاوه موږ په راتلونکي نیمه ساعته خبری خپرونه کې به تاسو ته وایو چې پاکستان کې جی آی ټی په اقلا باندې څه پرمختګ شوی دی. دین علاوه په قبایلي اصلاحات په اقلا باندې هم موږ یو شمیر رپورټونه لرو او استاد شاولی سره به هم نن یو مرکه تاسو ته لپاره وړاندې کوو. موږ ډیوه ریډیو ته وګونځئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
پاموکړی یو ځل بیا د خبرونو سرټکو ته.
نن د خیبر پختونخوا، پیښور او بلوچستان چمن کې په دوه ځان وژن کې حملو کې د پاکستان د فوج د یو میجر په ګډون د ملیشا نږدې څلور کسان وژل شوي. تحریک طالبان د پیښور د حملې پړه منلی ده. د پیښور د پولیسو یو مشر وایي
جو اٹیکر ہے وہ سویسائڈر ہے، 125 موٹر سائیکل پہ اس نے ہٹ کیا ہے ہماری فورسز کی گاڑی کو.
نن د پاکستان سپریم کورٹ یا سترې محکمې د بډو د تورونو سره مخ وزیر اعظم نواز شریف قضیه بیا پیل کړه. واکمن مسلم لیگ نون ګوند د پلټونکو په رپورټ نیوکه کړې او د مخالف تحریک انصاف یو مشر عدالت ته د وزیر اعظم د وړاندې کېدو غوښتنه کړې ده.
آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا جائے. نواز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ نیب کو بھیج.
ملګری ملتونه وایي د روان کال وړمبی شپږ میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 1400 ملکی خلک په جګړو کې وژل شوي. ملګری ملتونه وایي دا شمیره د تیر کال وړمبی شپږو میاشتو د مرګ جوړې نه 2% زیاته ده.
او اوس هم پورا خبرونه واورئ.
د خیبر پختونخوا سر خار پیښور کې د ملیشي ځواک په یو ګاډي ځانمرګي برید کې د ملیشي افسر میجر جمال او د هغه ډرایور په ګډون درې سرتیري وژل شوي او افغانستان سره په پوله پرته د بلوچستان چمن ضلع کې هم یو چاودنه کې یو عسکر وژل شوی دی. پیښور کې د ملیشي ځواک په کاروان د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان قبول کړي. پیښور کې او په چمن کې بریدونه په داسې حال کې شوي دي چې د اتوار په ورځ د پاکستان فوج افغانستان سره په پوله پرته قبایلي سیمه خیبر ایجنسۍ په شوال او راجګال علاقو کې د خیبر فور په نوم باندې د فوجي عملیاتو پیل کولو اعلان کړی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یوناما ادارې په خپل یو تازه راپورټ کې چې نن خپور شوی ویلي د روان میلادي کال په تیرو شپږو میاشتو کې د نامنیو په بیلابیلو پیښو کې 1422 تنه بېګناه ولسي خلک وژل شوي او 3501 نور ژوبل شوي دي. یوناما یا ملګرو ملتونو د افغانستان په نامنیو کې د ولسي خلکو د تلفاتو پر زیاتوالي ژوره اندېښنه ښودلی او یو ځل بیا یې د جګړې په ښکېل وړخونو غږ کړی چې د ملکي افغانانو د ژوند خوندیتوب ته دې ځانګړې پاملرنه وکړي.
د پاکستان سپریم کورټ یو ځل بیا د پاناما کیس اوریدنه نن سهار په اسلام آباد کې پیل کړي. د مسلم لیگ نون حکمران ګوند وکیلانو د خزانه وزیر اسحاق ډار د تحقیقاتي مشترکې ډلې جی آی ټی په هغه رپورټ خپل اعتراضونه جمع کړي چې د جولای په 10 نیټه سپریم کورټ کې وړاندې شوي وو. سپریم کورټ د دلایلو تر اوریدو وروسته د کیس اوریدنه سبا ته ځنډولې ده.
د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې سیمه ایزو چارواکو ویلي د ناوې ولسوالۍ له طالبانو بیرته ونیوله. چارواکو ویلي د ناوې ولسوالۍ د نیولو لپاره د بهرنیو ځواکونو په هوایي ملاتړ افغان ځواکونو درې ورځې وړاندې عملیات پیل کړي وو او نن سهار د دې ولسوالۍ مرکز ته افغان پوځیان رسیدلي دي. او اوس هم نړیوال خبرونه. اروپایي ټولنې او برتانیې له یو بل څخه د جلاوالي پر مسالې لومړی دور جدي خبرې پیل کړې او دواړه خواوې وایي چې اوس وخت دی دی چې باید په چټکۍ سره پر مخ ولاړ شي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې په مرکز کې ژورنالیستانو ته وویل اوس دا ډیره مهمه ده چې په دې خبرو کې موږ په غوره توګه پرمختګ وکړو.
د ایران عدالت یو امریکایي چینایي ته د لاس وهنې په تور د 10 کالو قید سزا وروړي. دا خبره د ایران عدالتي محکمه یو بیان کړي. د امریکا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ خپل یو بیان کې وایي د ایران حکومت د ملي امنیت په بهانه د امریکایي او د نور بهرني هیوادونو وګړي قید کوي او په ایران یې ټینګار کړی دی چې بې ګناه قید امریکایان دي زر تر زره آزاد کړي.
د اردن یوې پوځي محکمې خپل یو سرتیری له دې عمله محاکمه کړ چې تیر کال یې درې امریکایي پوځي روزونکي په ډزو وژلي وه. محکمې مارک ال تویاها ته د سخت کار سره سره د عمر قید سزا واوروله.
نن د ګل په ورځ جنوبي کوریا په شمالي کوریا غږ کړی دی چې د یاد هیوادونو په پوله د تاوتریخوالي راکمولو لپاره پوځي خبرې اترې شروع کړي خو تر اوسه د شمالي کوریا لخوا په دې اړه سخت غبرګون نه دی ښراغلی.
او وروسته خبر دا چې په وینزویلا کې تر 2 میلیونو زیاتو کسانو په یوې غیر رسمي ټول پوښتنه کې د ولسمشر نیکالوس مادورو د واک د غیر قانوني کېدو په اړه رای ورکړې. 98% رای ورکوونکو د ولسمشر د واک پر خلاف رای ورکړې او له پوځ څخه غوښتي دي چې د اساسي قانون دفاع وکړي او په 2019 میلادي کال کې د مادورو د دورې له پوره کېدو څخه د مخکې دي ټاکنې ترسره کړي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدمانه اوریدونکو تاسو دی و ریډیو ته غوږی او څنګه چې تاسو په رپورټونو کې اوریدل چې پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ چې د هغه یو ځل بیا د پاناما کیس اوریدنه نن اسلام آباد کې پیل کړی ده. د مسلم لیگ نون ګوند وکیلانو د خزانه وزیر اسحاق ډار د تحقیقاتي ډلې جی آی ټی په هغه رپورټ باندې خپل اعتراضونه نن جمع کړي کوم چې د جولای په 10 نیټه باندې سپریم کورټ ته وړاندې کړی شو. نور تفصیل د پاره زمونږ خبريال پیری ولایت چا زمو سره ټلیفون په لاین باندې ده، هغه ته هرکلی وایو.
مننه
پیری ولایت چا. درته وایي چې نن کله چې دغه کاروایی شروع شو نو څه صورت حال وو په دغه مقطع باندې زمونږ اوریدونکو خبر کړي؟
جی بالکل، دا نن سپریم کورٹ کاروائی شروع کړی دا په دې کې چې دا پاناما رسوایو چې کومه قضیه و او داغه د پلاتون لپاره د شریف خاندان نه د پلاتون لپاره کم ځانګړي ګډ تحقیقاتي ټیم جوړ شو د رپورت په حق او دغه په مخالفت کې نن دلایل اوریدل شروع کړي د سترې محکمې. او نن چې کله د سحر نه د کاروایی شروع شو نو لومبه خو د وزیر اعظم د خاندان نه د جی آی ټی په دغه رپورت باندې اعتراضات جمع کړي شوې دي او په هغه کې په جی آی ټی باندې دا تور لګول شوې ده چې دوی د شریف خاندان خلاف یک طرفه رپورٹ جوړ کړل دی چې مقصد یې د واکمن ګوند چې د غیظ ورولو د وزیر اعظم نواز شریف د خاندان او دا چې دغه اعتراض هم پکې پورته کړی شوی دی چې دوی دغه ټیم د خپل اختیاراتو نه تجاوز کړی دی او د سپریم کورټ نه بیا دا غوښتنه شوی ده چې سپریم کورټ دغه رپورٹ چې دی دا د رد کړي. ورسره به دغه اعتراضاتو کې دا سوال هم راپورته کړی شوی دی چې په دې جی آی ټی کې د آی ایس آی یعنی د فوجي استخباراتي ادارې کم چارواکي شامل وو نو د هغه اهلیت دا نو چې هغه په دې کې شامل کړی شوی او دا اعتراض هم راپورته کړی شوی دی چې د آی ایس آی دغه چارواکي چې دی هغه د ادارې باقاعده ملازم هم نو خو بیا هم دی په دې کې شامل کړی شوی دی. دغه اعتراضات سپریم کورټ کې جمع کړی شوی دی. بلې خواته هم نن د درې کسیزه بنچ په وړاندې چې دی نو د جی آی ټی رپورٹ په حق کې دلایل ورکړی شوی دی او دا دلایل چې دی هغه د حکومت مخالفه ګوندونو یعنی تحریک انصاف او د جماعت اسلامی د وکیلانو لخوا ورکړی شوی دی. د تحریک انصاف وکیل چې دی هغه د عدالت په وړاندې ویلي دی په خپل دلایلو کې چې شریف خاندان باندې کم الزامونه لګیدلو چې دوی د خپل زراینو زیات اساسي لري هغه په دوی باندې د جی آی ټی په رپورٹ کې ثابت شوی دی. او بل په خپل دلایلو کې هغه دا ویل دي چې د شریف خاندان یعنی نواز شریف او د بچی چې دی هغه د جی آی ټی پړوان دی د خپل آمدن ذرایع خودل کې ناکامه شوې دي. او ورسره د خپل دلایلو په حق کې د تحریک انصاف وکیل دا ویل دي چې د متحده عرب امارات حکومت چې دی نو تصدیق کړی دی چې یعنی د هغه ځینا سکه څه سرمایه بهر نه راتلې د شریف خاندان چې کوم شریف خاندان دا داوه کوي چې سرمایه اول دی د دوبۍ نه لګلې و قطر ته او د قطر نه بیا لندن ته لګلې و الټیټي فلیټون اغستو. او بیا د تحریک انصاف وکیل چې دین او هغه د عدالت نه دا خواستوم کړی دی چې وزیر اعظم او د خاندان غړي یعنی د لور او د زامن به عدالت تر وغوښتل شي چې دوی به جره وکړي شي. بل چې کوم درخواست گزار دی جماعت اسلامی دا وی وکیل هم خپل دلایل عمدغه شانت خپل کړی دي څنګه چې تحریک انصاف وکیل کم دلایل روچت کړو او د جماعت اسلامی وکیل پکې یو دا نقطه مخې ته اخیدا چې وزیر اعظم کم تقریر نه کړو په دې معاملې هغه چې هغه د غلط بیانې نه کار اغست دي هغه صادق او امین نه دی پاتې ځکه عدالت چې د عدالت وزیر اعظم نواز شریف نه اهلو ګرځي. دغه دلایل وروسته د وزیر اعظم نواز شریف د خاندان وکیل خپل زبانی دلایل شروع کړی دي خود عدالت وقتا ختم شو سبا سحر نهنی مو بجو پوری دې کیس اوریدنه چې دا غزن ډول شوی دا سبا سحر با عدالت بیا خپل کاروای شروع کوي جی
ډیر مننه پیر ولای چا چې تاسو زمونږ اوریدونکو ته تفصیل راکو سبا به سب سره بیا یو ځل رابطه کو پر اقلمان
نور دن کو او سمزو بلوچستان ته د بلوچستان په جوب کې څلور ترهګر د اف سی سرتیرو سره د دزو په ترڅ کې وژل شوی دی خبر جاتوی چې لمړی ترهګرو پی وی پوسټي باندې توغندې توغولی او بیا یې ورسره په سپکو وسلو باندې جګړه پیل کړې ده پام وکړئ په دې حال اړه نور حال ته حمید سمسور درکوي
د پاوز احمد سانګ آی اس پی آر لوري په خوارسوي اعلامیه کې ویل سوی دی چې د بلوچستان د کمردین کاریز په سیمه کې په پوځي عملیاتو کې څلور وسلوال وو جلسو آی اس پی آر وی چې وسلوالو د امنیت خوندې ساتونکو ادارو پر کیمپ باندې برید وکړي په ځوابي ډزو کې دوی وو جلسو د پاوز احمد سانګ وی چې له دوی څخه درنه وسله او چاودیدونکو مواد هم ترلاسه کړي دي د دغه برید مسولیت د حکومت لوري د لغوسوي د تیریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی و خبری رسنوی ته پستانه سوی بیانیه کې په سر اخستی یو په بلوچستان کې امنیتی وضع خراب ده د بلوچستان د کورونو چارو وزارت لوري په یو خارسوی راپور کې ویل سوی دی چې په تیرو دوه میاشتو کې دلته درې ځانو جون کې بریدونه سوی دي لومړی برید د مئی د میاشتې پر 12 باندې د سینټ مرستیال چرمین د مولانا عبدالغفور ایدری پر کاپیله باندې په مستون کې وسو په دې کې 28 کسان وژل شوي وو د مولانا غفور ایدری په شمول او 50 تن نږدې ټپیان شوي هم وو د کورونو چارو وزارت وایي چې دویم ځان وژونکی برید بیا د جون د میاشتې پر 23 باندې په کوټه کې د پولیسو د انسپکټر جنرال د دوتر مخ ته وسو د 19 پولیسو په شمول 23 کسان وژل شوي وو او دغه ډول دریم ځان وژونکی برید بیا د جولای د میاشتې پر 10 باندې په سرحدي شهر چمن کې وسو چې د پولیسو ایس ایس پی ساجد خان مومند په شمول باندې 2 تنه وژل شوي وو تر 12 زیات ټپیان وو د بلوچستان د کورونو چارو د وزارت لوري په خوارسوي راپور کې دا خبره هم سوي ده چې تر یو درزن زیات د هدفي وژنو پیښې رامنځته شوي دي په دې کې د پولیسو ډی ایس پی عمر رحمان د دوراره ای ایس پی بلال شمس او دغه ډول ایس پی مبارک شاه او دغه ډول په سایل شار گوادر کې د سمندر د ځواک د دوو افسرانو په شمول ترشل زیات پولیس د شیپر کې سره اړه لرونکي د هزاره وګړي نور امنیت خوندي ساتونکي شامل دي دغه ډول تیر میاست په کوټه شار کې دوه چنایان هم تشتول شوی وو چې بیا د دوی مړی ترلاسه شو حکومت لاغه ورسته په مستون کې عملیات هم وکړل چې په ترس کې د داعش د ځالو د ختمولو ادعا وکړله په هغه پیښه کې 14 وسلوال هم دوی وژلي وو صوبایي حکومت ویي چې دلته د داعش هیڅ ډول موجودیت نشته لیکن په روان کال کې د چینایانو د تشتولو مسولیت او دغه ډول د درو ځان وژونکو بریدونو او د هدفي وژنو د زیاتره پیښو مسولیت داعش تحریک طالبان او جماعت الحرار ډلې په سر اخلي صوبایي او مرکزی حکومت ویي چې دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره دوی د پاکستان او افغانستان پر سرحدي پوله باندې د څارنې نظام نور پال کړی دی حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټا
رنو او قدرمن اردوونکو د فاټا د ځوانانو تنظیم یا فاټا یوت اورګنایزیشن د وی خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې په هغه مظاهرو کې به ګډون وکړي چې د جولای 19 نیټه د فاټا د محصلینو د تنظیم یا فاټا سټوډنټ اورګنایزیشن په نو وخت رامنځته کیږي مدثر شاپرې دا راپور لګلی
د فاټا کاروان الحاج گروپ ځوانانو پیښور پریس کلب کې د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن د 19 جولای د فاټا اصلاحاتو لپاره لاریون د مکمل مرستې اعلان وکړ او دوی ویل په دغه احتجاج کې به زموږ په زرګونو ځوانان برخه اخلي او تر هغې به احتجاج جاری ساتي تر څو حکومت د ایف سی آر د خاتمې او فاټا پښتونخوا کې د ورګډولو اعلان نه وي کړی په دغه موقع د یاد تنظیم یو ځوان بلاول افریدی ډیوه راډیو ته وایي موږ د فاټا خلک هم هغه حقونه غواړو غواړو کم چې د پاکستان نور اوسیدونکو ته حاصل دي
دا فاټا ریفارمز اس سون اس پاسبل دی وشي موږ له دې هغه حق راکړی شي چې کم حق د نورو پاکستانیانو دی دا چې یوځای شي موږ به لږ نور مضبوط شو چې مضبوط شو نو موږ ته به خپل حق اغستل اسانه شي او موږ به چې کم دي کنه د سیکنډ لارجسټ پروینس بشو چې موږ یوځای شو هغه ته موږ نه ډېرې فائدې ملاويږي چونکې فائدې کمې فائدې چې د دې دادی یو خو حق غوښتل دي اب موږ ته ډېر ایزي شي
وايي موجوده حکومت فاټا کې د اصلاحاتو لپاره د ډېر مودې نه کار شروع کړی دی او دې لړکی چې کم ګامونه پورته شوي دي د ځینو تحفظاتو او اعتراضاتو باوجود د فاټا خلکو هیله پیدا شوه چې اوس په ډېر زر دی ته هم سیاسي قانوني او اقتصادي حقونه ترلاسه شي خو کله چې د عملی ګام پورته کول وخت راغلو نو حکومت اوس باندې لټي او اصلاحات د ځنډ کار شوي دي په دغه موقع د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن صدر شوکت عزیز هم موجود او دو ویل د 19 جولای د احتجاج کامیابولو لپاره د سره یو شمیر سیاسي ګوندونو او نورو تنظیمونو د پوره مرستې اعلان کړي دي
زموږ سره الحمدلله ټول قبایل چې کم دی یو پلیټ فارم باندې شوي دي پدې کې ټول پښتون پرستو جماعتونو چې کم هغه موږ ته یک اندهانی راکړي د پښتون ولسی تحریک قومي وطن پارټي هم دغه شانتي ان پی او چې کم دی نور د قبایلو چې کم واړه واړه سټونټانو تنظیمونه دي او نور داسي د قبایل خويندو چې کم تنظیمونه دي دوی موږ سره باقاعده پدې کې به شرکت اعلان کړي دي او خپ بھرپور تعداد باندې یعنی په زرګونو تعداد باندې موږ را جمع کیږو او د گورنر هوس مخه ته ممکنو تر نه معلومه وخت پورې
وای زمونږ 15 غټه غختنه دي چې پکې د اف سی آر مکمل خاتمه او فاټا پښتونخوا کې د ورګډولو در روانو 15 کالو په ځای د فاټا استازو ته د پښتونخوا اسمبلی کې د نمائندګۍ حق صوبایي او مرکزی اسمبلیو کې د فاټا زنانو لپاره چوکۍ مخصوص اول ان اف سی ایوارډ کې د دریو په ځای فاټا لپاره 15% برخه ټاکل فاټا کې د اعلان شو کالجونو او هسپتالونو په جوړولو لاس پورې کول سی پی کې فاټا ته برخه ورکول او داسې نورې غوښتنې شامل دي او وای زمونږ پر لټ قضیه دل به د گورنر ماڼۍ مخې ته تر هاغه دوام ولري تر سوچ حکومت دې غوښتنو د پوره کولو لپاره مونږ ته پوره باور نیبی را کړي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو پی خبر
قدرمن اوریدونکو تاسو د مدثر شاه رپورٹ واوریدو هم په دغه اړه باندې د ډیور ډیو خبریال ارشد مومند د حجی شاجی ګل افریدی سره یو مالکه کړی ده چې د پارلیماني غړي په دې اړه باندې څه عملی ګامونه اخلي او څنګه کېدی شي چې د قبایلی اصلاحات چې دغه عملی شي راځي چې دغه مارکې ته وښو شو
سړونکو وای پاکستان کې د سیاسي کړکېچ له وجې د قبایلی سیمو اصلاحات او عمل د ځنډ ښکار دی د خبر ایجنسی نه پارلیمان غړی شاجی ګل افریدی وای د پاناما کیس له وجې د پاټا اصلاحات او خبره سړه شوې خو کې وفاقي حکومت د بحران نه وته وروسته هم د پاټا اصلاحات اعلان نکړل نو په سخت احتجاج به مجبور شي
نو بیا به یو داسې تاریخي درنګي او داسې تاریخي حق باخلو چې آینده نسلونه د زموږ پښتنو دا هر چا حکومت چې اول منتحق راکې او بیا نور حکومتونه ته ورکې لکه څنګه ما خبره کړې ده چې بیا به د تحریر سکوئر ریکارډ ختمو کوم په فرانس کې د نشوې د ټولو یورپین کنټریز باندې نشوې وه هغه تاریخ به ختمو او دا تاریخ به بیا وي قبایلي
د قبایلی سیمو پارلیمان غړو د روجې میاشت کې ویلیو چې د اختر روستو به د حکومت پر ضد احتجاجونو لړۍ پیل کړي او اسلام آباد کې به درنه ورکړي ولی اوس د ریزلری چې د وزیر اعظم میا نواز شریف د پاناما کیس هواري روستو به په حکومت فشار زیاتوي او موجوده وخت کې نغواړي چې وفاقي حکومت ته مشکلات زیات کړي خبريال مدثر شاه پریدی وای د پټا پارلیمان غړو ته د موجوده سیاسي کړکېچ نه ګټه پورته کول پکارو چې د سیاسي مرستو په بدل کې د پټا اصلاحاتو منزورول یقیني کړي وي
ځین چې دا ډیر اومغه هغه پیک پوینټ او ډیر غاټ وخت او فاټا مشرانو لپاره چې گیو اینډ ټیک کړي وي چې دوی خپل کوم خبرې دي چې هغه په منلې وي خو کله چې دوی وس خاموش دي کنه نو دغه باندې یو غاټ سوال نشان ده دوی هغه تیر شوی هغه باندې کوي آیا دوی خپل مفاهده پر نه ولګي څه
د فاټا اصلاحاتو مخالفت کوونکي ګوندونه جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي پارټي هم د وفاقي حکومت د پاناما کیس کې نواز شریف مرسته کوي او سیډون کې وای ملک روان سیاسي مسائل خای چې پټا اصلاحات سو وخت لپاره نور هم د ځن ښکار شي او د سیاسي وضعیت قلاري روستو امکان لري چې د اصلاحاتو عمل ته توجه بیا راوګرځي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
د افغانستان او پاکستان د سولې د فعالینو یا پیس اکټیویستانو دوهم دور پروګرام نن په پلازمینه اسلام آباد کې پیل شوی دی. په دغه پروګرام کې د دواړو هیوادونو څخه دیرشو میرمنو برخه اخیستې ده. د ډیوي خبریالي رابعه پیر د دې پروګرام له یو شمېر ګډونوالو همدارنګه د پاکستان د حکومت او سنا له یو شمېر غړو سره خبرې کړې دي او دا راپور پرې چمتو کړی.
د پاکستان او افغانستان د امن لپاره کار کوونکي غیر سرکاري موسسې او ویرګز د سوري لاندې کېدونکي په دغه غونډه کې د دواړو هیوادونو څخه راتلونکي د ښځو وینا ده چې په پاکستان او افغانستان کې سخت دریزي او تندروي ښځې او ماشومان په لوی شمېر ځپلې دي. د عوامي نېشنل ګوند مشره ستاره ایاز په دې اړه ټي وی رادیو سر خبرو کې وایي
د ښځو خو خپل یو رول دی، هغه به مونږ فعال کړو، هغه به مونږ د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې د څومره کیسې روانې دي دا زما خپل ذاتی خیال دی چې ښځه خپل رول پکې ډېرې مسالې حل کولی شي، ځکه چې مونږ د یو بل دشمنان نه یو، مونږ رونه خویندې. هغه خلکو له شکست ورکول د پاره صرف او صرف دا دی چې مازغه بدلول دي، او مازغه د ښځې نه بغیر نشي بدلېلی، هغه خپل رول دی. او دا به زموږ حکومتونه دا مني چې که چېرته د پاکستان او افغانستان ترمنځ څه فیصلې کېږي، څه خبره کېږي، ښځه به ترمنځ خامخا پکې کېنئ.
دا پیپلز گوند مشرا شیری رحمان صدا سوائی،
ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف بڑھتی ہوئی ایکسٹریمزم ہے، انتہا پسندی جو ماجن پہ رکھتی ہے خواتین کو، اور
یو اڑختش شزی خپل ستونزی او بل پلوتا سیوا کی دن کے تندروی او پداسی معاشرے کی بد سمنصوبہ تر حقا کامیاب نوی تر سوچی شزی برخ نوی. په دې موقع د افغانستان څخه راغلی پخوانی پارلماني غړی صفیه صدیقی وای چې د پولې دواړو اړخونو ته جنګونو ته حکومتونه د منځه وړلو لپاره دوام ورکول کېږي، خو د دواړو هیوادونو اولس پولی پر ویشلو نسی جدا کېدی.
خزی کولی شي چې په خپل د خوندو ترمنځ ده د دواړو خواو د تعلیم یافته خزو اته دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د لپاره غږ پورته کول دي، د سولې پړونه غوړول دي. خزی کولی شي چې هغه څوک چې د جنگ لور ده دغه نه د غوښتنه وکړي چې جګړه دی نه کوي، ځکه دوی بچي په دې جنگونو کې مري او دوی چې د دې جنگونو نه متضرر کی.
سرګند دی وی چې د امن د عمل لپاره د پاکستان افغانستان د شوزو د دویم پروګرام دی چې کېږي. د دې څخه وړاندې روان کال د مئی په میاشت کې هم دغه شان پروګرام د افغانستان په پایتخت کابل کې سوی و، چې پکې په افغانستان کې د تندروي په ضد جنگ او امن په هڅو کې د شوزو کردار بنیادی ګرځول سوی و. او د افغان مدني ټولنې کارمندانو وینا ده چې دغه معامله په حکومتي کچه رابرسیره کولو هڅې هم روانې دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدمونه اوریدونکو تاسو ډیو ریډیو ته غوږی اوزو وتلی افغان پښتون سندرغاړی استاد شاولی اتلس کاله مخکې مهاجر شوی و کینډا ته. هغه خپل میرمن او شپږ لوڼه او پنځه زامن چې دی هغه په کال 2003 کې کینډا ته راغوښتي وو، او خو دوه زامن یې اوس هم په کابل کې ژوند کوي. هغه وایي چې هغه او د هغه اولاد چې دی هغه په کینډا کې خوشحاله دی، خو کابل او پېښور یې د زړه نه نوزي. او همدغه وجه ده چې وصیت یې کړی دی چې کله هم مړ شي نو په خپله خاوره به دی خښ کړي. همدغه اقلمانې زمونږ همکار رحمان بزري د هغه سره یو مارکه کړې ده، راځئ چې غوږ شو ورته.
د پښتو ژبې یو ډېر لوی استاد د موسیقۍ مونږ سره ناست دی، هغه شاولی افغان صاحب. السلام علیکم. سلی مشه.
وعلیکم السلام بنیر صاحب، تاسو په خیر راغلی، کاناډا ته په خیر راغلی، قدمونه په لیمو ډېر ښه راغلی.
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاه نور تای حیران حیران قتل.
دلتا پا کنیڈا کے جون مسنگ روان دے خدا رت ہوئے
ولا په هر حالات کې چې یو شکر الحمدلله د خدای نه شکر کوو ځکه موږ تاسو باندې راسه مسلمانان یو او بچی الحمدلله شکر په دې خاطر خوشاله يم چې دا مثلا ټول درسونه وایي سبقونه وایي او ډېر ماشومان دلته راغلي وو اوس ټول اکثر په کالجونو کې سبق وایي لورګانې او بچان زامن اولادونه په دې خاطر باندې ډېر خوشاله يم
تاسو مثال دی اکیڈمی دے تاسو مثال دے اسکول دے تاسو مثال دے یو پروفیسر دے د موسیقی نو تاسو په خاندان کې اوس دلته په کینیډا کې تاسو وچ تاسو بچی دی نو په اولاد کې مهم دغه داسې ملګری په کینیډا کې شته چې هغه دغه هنر مخ کې بیای
او والته خو اولادونو کې بنیر سبی او تعداد راغلی دی یو دوه اولادونه مې هلته پاتې دي یو تاسو ته به معلومی چې هغه ډیر مشهور دی او زرولی افغان په نامه باندې ښه هنرمند دی او خلک خوښوي او د وخت سره برابر او دلته په کاناډا کې چې دی اوس مې چې دی وړوکی زوی مې چې دی د ټولو نه چې هغه شمالي نوم دی دغه شمالي افغان نو هغه چې دی د فن سره او د موسیقي سره شوق لري او همدا اوس پلان په کې چې دی په همدغه چوکاټ کې دی او خپل کلیپونه هم چې دی جوړوي او دغه هم کوي او زما په نظر باندې ښه لایق شاګرد مې هم دی دی او ډېر ښه پوهېږي په موسیقي په رمز باندې پوهېږي
شاولی افغان صاحب چې په پېښور کې وایي چې په کابل کې وایي نو موسیقي وه محفلونه وو دلته موسیقي کوي هغه شان خوند درکوي
دا بنیر صاحب دلته خو چې اوس موږ په دې مهاجرت حالات کې یو او دلته موږ راغلي یو زه تاسو ته وایم چې دا افغانانو تقریبا فامیلیز فامیل چې دی فامیلونه چې دی تقریبا ډېر زره فامیل دی افغانان او افغان پښتون پښتون افغان نو دې پروګرامونه په دې ټول د اولسو کلو کې چې دی زه نه یم دی یاد ایستلی او زما یې ډېر عزت کړی دی په ډېر قدر سره بې ولایم بار بار بې ولایم او دوی دلته راسره شته دي او جون کې زه د همدې په خدمت کې یم هلته داغه پښتنو او د افغانانو دلته د پښتنو افغانانو
شاولی افغان صاحب تاسو راته وویل چې ژوند مو ډېر ښه دی ډېر ښایسته دی خو دا مو کله اوس د کنیډا سیټیزن یا شهري هم یا پاتې کېدونکی قانوني کله مو په زړه کې راغلی دی چې پښتون وطن ته بیرته لاړې او هلته مو ژوند تیر کړلې
بنیر صاحب وطن د مور او پلار نه خوږ دی ځکه مې اوښکې د نیازبینو سترګې زینه څه ټپه ده دا خو زمونږ هغه د لکه مخکې چې مې عرض وکړو ضرورت په لحاظ باندې چې اولادونه زما تعلیم وکړي زه غواړم چې زه چې کله د پېښور صبح سرحد نه یا د کابل نه جدا شو یم بنیر صاحب لکه یو ماشوم چې د مور د مام نه جدا شي او مخکې به والله موږ ورته پښتونستان وویل او نو مطلب دا دی چې یعنی دومره چې زه د خپل د مور سینې نه بیل شوی یم او زړه مې غواړي په هر وخت کې ما وصیت هم دا کړی دی چې زما په کاناډا کې باید صحیح ده دا ملک زما خوښ دی ډېر انسانیت پکې شته ډېر شرف شریف خلک دی کاناډایان خپل ډېر شریف خلک دی او څنګه ازادي ده پکې بنیر صاحب که ته په کالو کې ګرځې که ته په جامو کې ګرځې که شلوار کې ګرځې که مونځ باندې ولاړې که څه کوې یعنی څوک تا ته هو د قانون دغه مه کوه بې احترامي مه کوه نور سبحان خو بیا هم زه وایم چې یاره مړی باید زما په خپل وطن کېږي او چې زه هلته لاړ شم او په هغه خاوره کې خښ شم دا به زما خاوره
ډېره مننه محترم شاولی افغان صاحب چې موږ ته مخ راکو او موږ سره خبرې وکړلې
بنیر صاحب زه ستاسو نه شکر ادا کوم چې تاسو ډېر لوړ شخصیت استه او زه تاسو ته په تمامه معنا احترام لرم هم تاسې استه چې زموږ برکتونه لوړوي یعنې موږ خو ډېر واړه یو صاحب او ډېر هغه زره چې ورته زه خو بیخي وړوکی یم تشکر
ځمن اوریدونکو تاسو ډیور ډیو ته غوکه او دا استاد شاولی کم چې د افغانستان نه راغله دی او په اتلس کال یې وشوي په کینیډا کې ژوند کوي خو زړه یې هغه شانتي په پښتونخوا کې او په کابل کې دی همدغه شانتي نور خبرونه خپرونې او رپورټونه تاسو ته به زمونږ ډیور ډیو نه مونږ وړاندې کوو او تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه خپرونې تاسو زمونږ په ویب پاڼه باندې یا زمونږ په فیسبوک باندې هم اوریدلی شئ زمونږ د ویب پاڼې پته ده VOA ڈیوا news.com او دین علاوه تاسو په فیسبوک باندې زمونږ دغه خبرونه هم کته شی او ریډل شی او دغه لپاره به زمونږ پته وی VOA دیوا دین علاوه تاسو په ټوئیټر باندې هم مونږه فالو کول شی او کم تازه خبرونه چي دي هغه نه ځان خبرول شي او مونږ راځو تازه خبرونه سره لکه سوشي بي پاسټ